السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. نن سې شنبه ده، د مرغومي اجدي درېمه د دسمبر څلورویشتمه. پورو پورونی کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو پر لومړی ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په جوجان کې د 300 محاصره سوي سرتیرو د اکمالاتو او لږ لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لږ لړۍ پیل سوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشمې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولېږدول سي. پریکړه سوي چې دوی ژر تر ژره ولېږدول سي. د لېږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دېره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیری، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغو عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی فرحات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذری ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات په ګذری ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قومندان وو چې اکثره تروریستي حملات حوزه خط ولایتونه کې لده لخواب ترتیب او اجرا کېده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23مه یې تر دې افشاګري وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 میلادي کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوي دي. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 5 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللی دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 5 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم سوي دي. نوموړي دا هم ویل چې 3 نور کسان په 24 کلونو بند محکوم سوي دي. خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وجنې طرحان نه یوازې ازادانه ګرځي، بلکې هغوی تعقیب او محاکمه سوي هم نه دي. نوموړی د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگټن پوسټ رسپانې ته کار کوه، تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ. له 14 میاشتو راهیسې چې هلته عمومي انتخابات بې نتیجې پاتې سول، د ناټو د احتمالي غړیتوب په اړه اختلافاتو له کبله په ټپه ولاړ حالات رامنځته سوی و، او دا حالت د دې سبب سو چې د بالکان دغه هیواد د وزیرانو شورا ونه لري. د دې هیواد د پارلمان له 24 غړو څخه 9 استازو د وزیرانو نوې شورا ته موافقې، 8 تنو مخالفې او یوه سپینه رایه ورکړه. دغه موافقه وروسته له هغې وسوه چې د روانې میاشتې په سر کې د سربانو، کرواتانو او بوزنیایانو ترمنځ جوړجاړی وسو، چې له کبله یې بوزنیایي سرب اقتصاد پوه زوران تیګلیتیا ته د نوي صدر اعظم په توګه د ټاکل کېدو زمینه برابره سوه. د نوي صدر اعظم د کابینې وزیرانو او مرستیال وزیرانو د دسمبر پر 23 لوړه وکړه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ په زرګونو شکایتونه ثبت شوي.
تر اوسه پورې د 5000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې.
د ولسمشري ټاکنو یو کاندید ګلبدین حکمتیار د ولسمشري د انتخاباتو په اړه پرون وویل:
د انتخابات ګټونکي نه ده، د بریا اعدام د بنسټ.
په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې د نورستان اوسیدونکو وایي چې څه باندې 100 کاله مخکې هم په دې ولایت کې زیږنتونونه فعال وو.
یو خاص محل جوړ شوی و او هغه میرمنې چې به حامله شوي نو هلته به استول کېدلې.
د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر لازم اقدام وکړي. تر 9 بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې دا پنسن مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:03 کېدونکو دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څه باندې 15000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. دغه کمیسیون یو ویاند تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ نن او سبا هم دوام کوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل:
تر اوسه پورې د 5000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې. د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم. اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي، خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي، چې له 4000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي:
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي، پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډیری او یا کم وي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي، دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کېدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. د دې ټولنې په ویلامی کې راغلي چې په مسلکي او بی‌طرفانه ډول د شکایتونو درځونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غرض د امریکا د بهرنی چار وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینه کاکر تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل شو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستي پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنې ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ باندې 15,000 شکایتونه ثبت شوي دي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار پرون ویل چې د ولسمشري انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دغو پایلو له لارې رامنځته کېدونکی حکومت هم افغانانو ته د خبره چې د منلو وړ نه دی خاطر پردیس او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشۍ لومړنۍ پایلې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ اعلان کړي، د پایلو د اعلان سره یو شمیر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنۍ پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټل کې نه ده، د بریا اعدام به بنسټه په کې د شموش په 900,000 یو کاست 900,000 رای باندې عمله زه دیش ملیونونه یو شو بریالی او منتخب جمهور رئیس قبول کوم. یقینا حتی که یو څوک د دې انتخابات بریالی اعلان شي
خغل حکمتیار وی کدی انتخابات خپلواک کمیسونی غوښتنی ونه منی په یو لړ مهمو تصمیمونو بلاس پوری کړی. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمه غوښتنی دادی چې په هغه محلونو کې چې د بایومټریک الیور کې دی باید لسره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای لسره وشمیرل شي. خو د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دی غوښتنه ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون په جواب کې وای هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسون سره دی ثبت کړي. د انتخابات خپلواک کمیسون وان عبدالعزیز ابراهیمی
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي 8,000 محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسون سره د شریک کړي څو د قانون او طرز العملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د نهایي پریکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 14 دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو
شاهدان ابنایم د کونړ ولایت څخه د افغانستان د ټاکنو کمیسون د دغه ملال خور د جرأت نه ډیره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه یې ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوشو چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، عقلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدلشم نه والی یو خرچه نشته. لوړپوړو چارواکو ته زمونږ خبر ورسېد چې زمونږ بدلشه والی شي، ځکه موږ نوواس لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو.
زمادله یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ماشه دی په وخت نه راکول کیږي. د پروش کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی. بای چې ما زغ در بشران پورې ورسیږي دا زموږ ماشه نه په وخت راکول سی. موږ ډیر ضعیف یو، ډیر مازونه خلک دای سره ټول سی. زموږ ماشه په پروش کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دی نشته کړلو، مګر ماشه نه کیرا. با سلامونه جوړ کو ته مشران ته ورسیږي و سلام.
زه حقمن د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې د بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي. ودې ګوري ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د یتیمانو څخه دي ودېږي د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د شي ورحل کې ودې ګوري مظلومان دي لکه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
و بجې او 15 دقیقې سپې اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لمړني نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلې. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سش کال د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سش کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبې په ورځ په کندوز ولایت کې پر یوه امریکایي سرتیري د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سخت دریځ سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کمو خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگټن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسیدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل شوي معیار کمیدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل شوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه و ارزوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 125 کاله مخکې په هر کلی کې زیرژنتونونه فعال وو او په دغو مرکزونو کې د امیندوارو ښځو خدمت د 15 ورځو دپاره کېدی، خو اوس ښځې له دغو اسانتیاو څخه بې برخې دي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
نورستانیان وایي 125 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیګنتونونو شتون درلود. په هر زیګنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي او کله به چې د ماشوم زیګیدو وخت رانږدې شو نو حامله میرمن به د خپل مور یا خواخي لخوا یاد زیګنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجنیر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی او هغه میرمن چې به حامله شوي نو الته به استول کېدلې، د غوی پرورش به الته کېده چې په استراحت او اسوده گئی که اگوی تا لازم خوراک تهیه که او مال تا پاتی شی ترسو چی ماشوم دنیا تراشی او داغ ماشوم را تک نباد با اقا میرمنی دوباره پیو خاص مراسم و سرابیت دوباره کلی تراول که دلی.
دا خاغلی وحدت پا خبره چی پا خزو دهز یعنی مشتینه ناروغی پر محال با خزا دا کور پا یو چنده که لنورو جلا ساتل که دا خوراک او چخاک بای جلا و نورو ی دلاس خوار هم نخوارل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. 125 کاله کېږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلی او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوی دی. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیګنتونونه موجود و. چې په ډیره خ بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کیدله. خلک وای په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود چې کومه خزه به په ناجایزه توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغه زیږنتونونو ته نه پریښودل کېده. د نورستان د خزو چارو پخوانی رئیس میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې، نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا خزه په ډیر مخ به ول تور کړل او په ډیر په بد حال باندې به دا خزه ویوړل. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به واغې لاندې به ساتل کېدله. دا خځې به اقرار کوي چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما د دې ګډ نامشروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به راوغوښت، بیا غوا به ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به مور ته پاتې، څوک چې به کمسر و اولاد به نه لرله، نو بیا به تلل هغه د نامشروع اولاد سمڅې له به ورتلل. هغه ماشوم به هغو د ځان سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړي، نورستانیانې لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. او همدا لامل دی چې ډېری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټول روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. فعلاً په نورستان ولایت کې د قابلو بستونه او د خزینه نرسانو بستونه ډک شوي دي. یوازینی عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د خزینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانیدلی تر څو خزینه ډاکتران مقرر کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډیری دودونه له منځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رویټرز خبری اژانس د ایران د لوړپوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دي هر هغه کار چې لازم وي وکړي. دغه سرچینو اژانس ته ویلي دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوې ورځې وروسته سوې وه. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله دا راپور ورکړ. دغه چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستي، رویټرز اژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهای د نومبر پر اوولسمه دوی ورځې وروسته له هغې چې په هغه هېواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړپوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنهای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل سول چې په ایران کې د 1979 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل سول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 304 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بل خو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنهای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤل دی. دا وی شغل خامنهای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانوني او رښتونی مسؤل دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکې پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور له مخې چې نوموړي پوځي قمندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی. میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شویو کسانو د شمېرې پټول په دې معنی دی چې دا بشری ناورین رامنځته شوی او حتی د دې په باور شاید وژل شوی شمېره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا سلو شارونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15مه وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علی رضا ظریفیان یاګانه د دسمبر پر 28مه د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپلو وګړو په ځانګړې توګه ښځو ته ځینې آزادۍ ورکړې دي. اوس ښځې کولی سي چې یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړینې دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور له ملالۍ بشیر څخه اوري.
لننه یوازې درې کاله مخکې چانسو کولای د سعودي پر رستورانو کې سندري ووایي. ښځې مجازات کېدلې کای مخونه نه وای پټ کړي او یای نوکان سره رنګولی وای. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولای سي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کیږي هغو رستورانو ته لاړ سي چې مخکې یوازې د نارینه پر مخ پرانستي وو. سهرا متیری د سعودي یو طبقه ده. داوی
اشیا تغیرت اكيد تغیرت
عن ډیر تغیر راغلی دی. موږ مخکې د ساتيري لپاره ډیر ځایونه نه درلودل، یوازې یو څو محدود ځایونه وو، خو اوس داسې نه دی. کرشته وایم اصلا می تصور هم نکوه. د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي، خو منتقدین وایي د ولی احد دا اقدامات شایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي.
تاسو زده رادیو ته غواړئ دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پرون پیل شوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپلې وساتونکي سره پرون د طالبانو په کمین کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامي کمیسیون مرستیال نیول شوی دی. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح شوې برخه کې بدلون راوستلی دی. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې خبریالې د سعودي عربستان لخوا د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ.
دا ژوند رنگونه زه رحیم دین یم، مکریان حسین دکاندار یم. دکان خو زما ټول پنجابي فروشي دی، نو مختلف قسمه قسمه مالونه دي پکې دي، ژمي اوړي قسمه قسمه ورایټین را سره دي.
زه چې ګورم دا ټول کتانونه دي یا مرینی دي، که څنګه دا اوس خلک اخلي کنه؟
بلې، د کې اوس خو ژمی د موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شین نن سبا چلیږي. په اوړي کې بیا کټنی وي، کتانونه وي او ګچونه مفیلي لباسونه دا شین خلک اخلي.
نه دې کوم ځای نه راوړي روزانه داتې کې
مالونه خو قسمه قسمه اوس نی مالونه داسې دي چې د پاکستان نه راځي، د پشمینې شوې. هلته هم پاکستان کې بیا داسې مالونه دي، خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوي د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چی خوښوي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا نو مرینې او پشمینې دي. اوس خو ژمی دی، په ژمي کې دا مرینې او پشمینې دا شیان زیات چلیږي، بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره وي.
د اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه په ژمي کې ښه دي، د ګزاره کېږي. مثال داسې مخته غوندې کارونه خو نشته لکه مخته دورو کې چې و، خو بیا هم شکر دی، په خپل وطن یو، کارونه ښه کارونه دي، شکر دی.
دغلته کرایه به ورکوي؟ څوک را ورکوي د ځي؟
کرایه خو 14,000 روپۍ دي. کرایه د دوکانو کرایه ده او مالیه بیا بېل حسابونه وي، جواز خرچې زیاتې دي. نن سبا خو بیا هم شکر دی، شکر وباس ورته.
بیا پوره کیږي کنه؟
بلې، او شکر دی، ښه خوشحاله یو پکې.
څه غوښتنه لرې د خپل خلکو نه؟
نور خو څه نشم ویلی، خو امن مهم دی. خدای دې امن راولي، نور هر څه انشاءالله ته جوړېږي. امن چې راشي، سوله چې وشي، هر څه ته جوړ دی انشاءالله.
ډېره
مننه. خیر یوسه.
ځینو اوریدونکو یې سمیسون راستولی دي. وسیعالله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو نه لیکلي، د پوهنې وزارت نه غواړو چې لغمان ته ډېر ژر کتابونه راولیږي. دا څلور میاشتې تیرې سوي دي خو زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکول سوي. دفتانی لیکي چې د ولسمشري ټاکنو ناکام نوماندان باید قانون ته غاړه کښېږدي. د هلمند د ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، تېره شپه د ندالی ولسوالۍ پر کمربند شدید جنګ او سخت بمبار و. هیله ده چې حکومت او طالبان د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. انګار خروټه لشکین څخه لیکي، افغان سرتیری د جنگ وړتیا لري. اوس د افغان سرتیرو شپنی عملیات د په خبره چې ګټور ثابت سوي دي. بشیر حبیب زای د لوګر له ازری ولسوالۍ لیکلي، په هر ولایت کې کلدار بند د په افغاني باندې راکړه ورکړه کیږي. د غښتنه کړې ده چې په ولسوالیو کې هم باید دغه کار وسی. او عبدالهادي اقمل د کندهار له جړې لیکلي، دلته په کلینیک کې درمل نسته، خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله له ستار احمد فروغ نه واوري.